سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ده. صفی الله ستانګزای مو د ازادي روري دغه پروګرام ته خلک لاس ته امپایل په خبرونو باندې کوو. په هرات کې د نننۍ زلزلې له امله د مړو شمیر ډېر شو تنو ته پورته شوی دی. دا خبره په هرات کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقری ازادي راډیو ته کړې. هغه وویل لږ تر لږه شپږ سوه کسان ټپیان شوي او تر اوسه پورې دولس کلي وران شوي. اشقری اندېښنه وښوده چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. اخو په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس ویلي ممکن تر سلو ډېر کسان مړه شوي وي. هغه بیا ویلي پنځه سوه ټپیان تر دې دم روغتون ته وړل شوي او ګڼ نور لا تر خاورو لاندې سار پاتې دي. په هرات کې نن تر غرمې مخکې زورور زلزله وشوه چې ګڼو شاوخوا سیمو کې هم ټکانونه حس شوي دي. تر زلزلې وروسته د هرات لسګونه زره خلکو خپل کورونه پریښي او سړکونو او موقتی ځایونو ته ځانونه رسولي دي. د افغانستان په اړه به خبرونه وروسته واوري. خو اوس ورزو اسرائیلو ته. د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس لی د توغندیو د بریدونو له امله په دغه هیواد کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسرائیلي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغې پیښه کې لږ تر لږه سل اسرائیلیان وژل شوي او نهه سوه نور ټپیان دي. نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړې ده. حماس وایي تر پنځه زره ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت وي واشنگتن مرسته ته چمتو ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې له دواړو لوري غوښتي چې له صبر او زغم کار واخلي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د سپینو زرو میډال وګاټه. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونو نن پایلوبه پیل کړل. خو د افغانستان د اننګ تر پای ته رسېدو مخکې باران وشو او پاتې لوبه نیمګړې پاتې شوله. افغانستان لوبډلې په اتلس اوورونو کې یو سلو دولس منډې جوړې کړې وې. په تېرو لوبو کې د هند اوسط لوړو نو د سرو زرو میډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو میډال ورکړل شو. د آسیا په نولسم دور سیالیو یا اولمپیکي لوبو کې افغانستان څه باندې اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې ټول ټالی څلور د برونزو او یو د نقرې میډال وګټه او په دې ترتیب د آسیا د پنځه څلوېښتو هیوادونو ترمنځ یې نهه ویشتم ځای خپل کړ. او ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی چې یو میلیون او څه باندې اووه لکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر یو دېرشمې له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زور وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله اکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع له خپلو ملمنو سره خبرې کوو چې که په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه یو میلیون او اووه سوه زره افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بې اسناد اوسي باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وایستل شي پخپله دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې له خپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو وباسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي. نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو 4 لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریځ نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پرله پسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې دننه په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بېروزګاري ډېره ده. اندېښنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار بیا د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش آفیزی، د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند، او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې وکړو، د هغه نه واوري چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه دی. لومړی ورزو ښاغلی صدیق منصور ته که خبرې لدی زینا پلکو، منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو، په هیواد کې دنا او بهر ټول افغانانو، په تنظیم ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلومو افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو هغه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا فوځ او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت، بلکې د فوځ ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده، او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان، دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغه سره خمار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جر
منصور صاحب او بخشه ستاسي خبرې قطع قطع کیږي. که تاسي خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ، دوباره به مشتر در شو وسپه ورشو ښاغلی حافظی ته. حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ له دې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار ښاغلی حاجی موزون خان مومند، د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګ وکیل صاحب ښاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته، افغانستان خپل ګاونډیانو سره خ غونډې تو مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند او ورا افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې حضور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د غونډې تو د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بي ساري دي په دنیا کې دا څه شي نه دي شو تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوال ته دغه سي چران وشي دا بيساري دي هتا په دوهم نړیوال جګړه کې يهودانو پرځت هم دغه سي د نازیزم له خوا دغه سي شي نه دي شوې لکه چوس زمونږ په غوډي هیوادونو کې زمونږ به خلکو مظلوم خلکو پرځت روان دي دا د کنوانسیونو پرځت دي د هغه اصول او ارزښتونو پرځت دي چې دنیاي منلې دي نو زمونږ مشکل دا دی چې موږ د سې یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو او په ډېر بشپړ اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو نو دا د تاسف ځای دی او دا هیڅ
افیسي صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څه کم یو میاشت کې یو میلیون او وسو زره انسانان کېدې شي له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دی تاسو دا غنټې او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې د یو هیواد څخه ووځي دوی جامې لري دوی کورونه لري دوی کلونه کلونه کېږي چې هملته اوسېدلې دي ځینې تشبثات لري هلته دوکانونه لري شتمنۍ لري داسې خو نه دي چې اته وادونه کړي دي هلته خو سبچوي راجسته شوي نه دي او په ایران کې سبچوي هم دي اما بیا هم دا ګډ کورونه ګډ کورونه یا فامیلیونه سره بیلې خزي مثلا ایرانی ده مړی افغان دي خزي او ماشومان یالته ساتي ورته او ملیته وای چې بس خلاص ته پس لدی دوی سره هیڅ رشتہ نه لري دا خو یو نورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی او دا ناشونی دی فدی چې خلک وای چې پتان شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی په ترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي خپل ځانونه لاس ورکړي ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای دا د غسچران ورسره وشي اوس په نوم د سپای یو خارجی سفارت د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامیدل او جنگیدل د دې د ګټ په
بله
پاکستان کې هم دوی تاسو په د هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی و دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
السب ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو لږ درکاندې شناشکار کړی دی چې په دغه کډوالو کې خصوصا وګړي چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په ورستوي دوه کلونو کې لدی ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي وو به وشل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس بیرتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وصلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا د داسي د ملګرو ملتونو سیار سره سب دی دا کیسونه سب شوی دی او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکی او هغو یوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسسات سره کارونه کړي وه د ایواکویشن یا د تخلیې د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو لا غیږ نه د دې د تخریب پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوی یا هم ورته ځایونه نیول شوی فکر کوم چې هغه به د یو 1.1 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی ماکت حکومت ورته د وټلو ویلي دوی په فارې کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د
پاکستان لکه نو فکر نکوي چې دا خلګم ډیر شته چې په دې امید للی دي چې بل اخره به یو دریم ګړي هوا ته زی خو غوي ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بی واسطه خلک دي، غریب او بی وزلی خلک دي، هغه که اوس تللی وي او یا هم پخوانی مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزلی افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران اوستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینو نه وزیږوي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړې او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او کور لري. نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پنګ د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم کو تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا 10,000 ډالر محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوې، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي ده او مالی ده. پانګې تالا تر غوی کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې، د چا نه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپلو کورنیو نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې تر څنګ د وژنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سړکونو، کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې. ډېره مننه،
سلامت اوسئ.
حال کې چې نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړی سو په خوا، او شته حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتابه، د دوی د ثاني مجدد او بیرته راګرځولو لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګری ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې
نه،
ډالر د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي، تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. منصور صاحب، زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو، ورته کله وای مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی، چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟ مومن صاحب زما شخبری
بله
زما شخبری و وست تاسی شخ راقی مهربانی زما خبر پښتنو واوریدله
نیکی هیلی او سلامونه تاسو ته استاد ته د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. فیصله دی وکړي چې زموږ ټول اوریدونکي او د افغانستان خلک جوړ روغ وي او د نن د هرات کې د زلزله له کبله ټولو وطنوالو ته د هراتیانو ته تسلیت وړاندې کوم. فیصله دی وکړي چې بیا داسې پېشنهاد تاسو ته بهتره معلومه ده چې که چیرې یو دوکاندار هم وي، عادي دوکاندار، هغه خپل حساب دوی میاشتې کې نه شي راټولولی. زه د انصاري صاحب د خبرې سره د کوم تاییدوم چې دا یو ناځوان مرزانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف، د انصاري توب د اصول خلاف دی. اقلا وخت ډېر ضرورت شروع کړی وی، اوس چې دی دا وخت ورکړی دی، دا وخت د افغانانو دپاره هغه څوک چې هلته ژوند کوي، خصوصا د سوداګرو دپاره چې هلته یو څوک په سوداګري اخته وي، د هغو دپاره دا هېڅ کافي وخت نه دی. او دا به د افغان چې هلته سرمایه ګذاري لري یا کم کاروبار لري، پر هغو پر کاروبار به بد تاثیر وکړي که چیرې دغه کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي. زه فکر کوم چې هلته به زموږ افغانان تقریبا 15 یا 20 خپلې سرمایه به د لاس ورکړي، نو بیا چې بېرته راشي بیا به خپلې پیسې څنګه راټولوي او مشکلات به وي ورته. نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته را وګرځول شي، د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډېر زیات دی، د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوي دي، ډېر وخت دی، ځینې 40 کاله کې چلته اوسېږي، 10 کاله کې چلته اوسېږي، ماشومان مکتب ته ځي، د هغوی ژبې زده کړې دي. نو یو ټولنیز ناورین هم رامنځته کېدی شي چې دوی یو په دلیزه توګه دلته افغانستان ته رادننه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي ورته شتون نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي. او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی توګه 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون نوی انسانان په ځای د کار پیدا کړي. اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي، نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا حافظي صاحب، تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل، افغانان راغلل، د کور یو ستر بحران دی پکې، کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي، دا خلک چې اکثریت د کورم نه لري، ستاسو په وینا چې ډېرې کلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلې دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور کله نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډېر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت؟ خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دی له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دی توان ولري.
خو اول خو پرتره کول د افغانستان حالات د جرمني سره، چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی، سینه دی په دې چې
مقایسه کوم. نه، منظور مې دا و چې دا سستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي، افغانستان خو نو د دنیا غا اخیری هوا دی، په حالت به څه حالي
ټول اتحادیه دی اروپا هم دغسې دی، په انګلیس او هلته په اروپای غرب لکه انګلیس مختلف هوا چې امپراتوري برتانیا یې چلول، هغوی هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري. هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته، هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري، په هوټلونو کې اوسېږي، او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري، نو چېرته ژوند وکړي، هغوی هم مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدې دي چې د عموماً سره ته به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو، هلته د چارایي قنبر او دته هغه د لوی 90 راکت سره مخامخ، هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول، 15 کاله کې 20 کاله کې تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په همدغه میلیاردها ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یو د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره تا دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کېږي د ملل متحد له لارې کېږي دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنیا اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هېڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه پورې دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان دي دا په خپل تاریخ کې سپات د دې په نوم سپیږي او پاتې کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسه منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپل خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولی شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حملې پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بله موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنګبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلي او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خوځې د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیره کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لویه برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د عمر لیدل شي اتومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغه یې تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوتل شوې د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش ته غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو هڅه وشوه بیا پاکستان د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګ شو او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخه اوایي او ځمکني هړي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه
ورکړي او یا یو پلورلي او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل. بیا د دې ځای د مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو. د دې رند
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبوره شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي د کډوالو په نامه هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم ماجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن گروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دویم هغه د ماجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوای میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دې دپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي ایونی سي زندانیان کی هغه د خوارزمی د دوی نه د میلیارډونو ډالرو لکه مخکې چې ما لیکي چوټانداز او لند حسابات کړه، میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي، او ترڅنګ یغه پولیس او فوزیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کوم پراخ پیسې تر لاسه کیږي د چانل کونه.
یعنی تاسو منظور دا چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره ترشای استخباراتي مخونه پراته دي، ترشای نظامی پراته دي، او ترشای د خپل سیاسی اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي ترڅو د خپل سیاسی او استخباراتي او اقتصادي اهداف ته د رسیدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني اصطلاحات وایو نه تشریفاتي هغه سیاسي الفاظ سره تر کو چلاند غنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډیره مننه سلامات اوسې منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولسلک افغانان باید ووزی په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نور شهرونو کې رواني وي او ډیرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کیږي، او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندره ترانزیت کېدل په یو غوی تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا دا دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خو بچی حفیظه صاحب نور سره خبرونه کړي، زای جناب حفیظه صاحب بزرگوار ته خپل نیکی له تلمر وړاندې کوم. زموږ مچرا او استاد او دوه تاک په خانه رئیس دی کوم په خانه رئیس ډیر اکثر په تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی، یو څه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډېر مشکلات کاله دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډېر د خستدي او خپه دي. دغه تیر پلا چې دوی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی و، هغه ته ویلو چې موږ به دا کوو، دا به مافو، دا به باپو، دا برداوه چې معاف نه سول نور به مسول. دا نه د جناب حفیظه صاحب تشریف لري، هم به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانین چې موږ د دې سره لرو، او هم خپل منځي تړونونه چې د دې سره لرو یا د سابټا په قانون کې، ته په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخلي. اوس د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډېر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري، دی هغه ته 10 روپۍ قیمت کېږي او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 100% د مال قیمت ګارانټي درته غواړي، دا به ودی تیرځي. د دوی دلیل دا دی چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې برته راوړي پاکستان ته، حال دا چې جناب منصور صاحب هم زما خبر اوري او زموږ ډېر دروند استاد جناب حفیظی صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجبه مشکلات، یو نفر د پاسپورټ سره سم نشي ورسېدلی، ټول ډیورنډ کرښه یې ټوله سیمې خردار کړې ده او هلته څوک نشي راوستلی. یعنی یقینا زه په دا تاریخ یم چې قاچاق څنګه کېږي او دوی څنګه بانه کړې ده. دا د افغان سوداګر هم، یعنی دننه په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي، هم د مشکلاتو سره ډېر مخامخ دي او په ډېرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دی بل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول اگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکي ټیسټ باید وسی چې په خوا دا نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاهد دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچیر بل مشکلات کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمنه رسېدلې. هر پلا د 13 میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته، هغه سوداګرو دی قان ته زمیندار ته توان ورسېدی چې یو کال و دغه تباتله و چې مزکه به حاصل ورکړي او دی به خرڅې په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې څنګه تجارت دی، مزکه والای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ سره وړي، مارکیټ والای وړي پاکستان ته، دا چې به خرڅې یا خرید تور سدي به هغه پیسې سلسله پر سلسله رسېږي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ورسره، او دغه کارونه چې دی کی دا په خپل دی ته توان کې افغانستان ته تقریبا د دې تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکار دي. دا د دې ټوله په کاچاک راځي، تقریبا یا څوک لس تانه راوړي، څوک 15 تانه راوړي، څوک 3 تانه راوړي، دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه ده مال څه اصلا کاچاک ته دې د خاص خبره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د اعتقاد لري چې یا راځي تر یاد کې نورم حاصل کیاس کړه. دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي، زه فکر کوم دا به زموږ او د دې پر خپل مدي تجارت باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي، او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان حفیظی صاحب. پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لاره کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسې مال هم له دې طریقې تیریږي، موږ ستاسې مال پرېږدو، تاسې زموږ مال پرېږدئ؟
مخکې تر دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړو، لکه چې دوی نه دی اورېدلی زما
ژبه. هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و،
او په هر صورت بیا ورته سلامونه. په دې سخت شرایطو کې دا اتاق ډېر ښه په ښه صورت چلوي، او موږ ځینې مینهدار یو. اوس هم زه د مدیری هیئت غړیتوب ورسره لرم، په دا غونډو کې په ګروپ کې سره یو، هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي. ډېر مشکلات دي، خدای یې په یوازې توګه ډېر کار کوي، او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کار وکړي د افغان مظلوم خلکو. ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دي چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي، په عین زمان کې زموږ وظیفه دا ده چې په افغانستان کې قاطی رانشي، مستلک ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته شه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي، دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وفرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوخلي، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي او یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړیتوب لرو، پاکستاني هم لري، په هغه کې د اعضاء وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي،
نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچوي. دوهم د تی آی آر کنوانسیون غړیتوب موږ پخوا لرو، د دوه اویاو مسخه لرو. او پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دویم ترلاسه کړي دي. د تی آی آر د کنوانسیون غړیتوب هم موږ لرو، هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایط درول چې د بار څخه ډک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي، او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی. مثلا په اپتا کې او په د 1915 کال د قرارداد کې درغلي دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستو، د سمندر له لارې او همدارنګ د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي، حالت باید دا حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په اپتا کې بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکړو چې د منځنۍ ایشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړي دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تمین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د تیبی بوتی الته چیزی بیا دغه خاصه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د ورسان د پاکستان د موټې زیس لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم د دود کې دول کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي. ډک راځي پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبرې، هر شی راولي. زموږ لخوا هیڅ بندیز په درجه باندې نه ستوري. حتی د دې ګاډي چې راځي یو مرسیدس دا د ټرک چې سلویشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلایي سلطان یو سلطان پکښ بارایي، او دا زموږ ټول سړک چې خراب کړی دی، دغه د دې ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړک د سویجال دی، یا سړک د ننګرهار دغه سي دي، یا سړک د کندهار دغه سي شوی دي، دا ټول خود دغه ګاډي لري دي. عبدالله خو دي چې دی منځنۍ اشیا ته سمنټ انتقالول. نو باید د اصول له مخې، د ګاونډي توب له مخې، د بین المللي نورمونو له مخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز درغلي دي، هغه یو مشترک ځغ دی.
ډیره مننه. سلامت اوسه حافظی صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، ښاغلی محمد محمدی دی چې د واتس اپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. زما ژغوري محمدی صاحب. محمدی صاحب، تاسو ته مهرباني کوئ محمدی صاحب، زما خبري اوري.
سلام علیکم واورم سلام علیکم جوړه په خیره
سلامت اوسه خوشاله اوسه د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایي او پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړي او ضمناً آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا اوس هم نیول کېږي او که نه
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی د افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته و
څه ډول مشکلات یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ له کوره د وتلو اجازه نه درکوي که څنګه
والا د کوره اجازه هم نه لرو هغه لږ افغانان ویزه ختم شوی ده لکه غونده زما دوه کاله کېږي چې دلته یم هغه زما کیس ده هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده ویزه هم تمدید نه کوي او نور مشکلات هم دا ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده مشکلات ډیره زیاده ده والا
بله نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو درېیم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ چاره مو څه ده چې بېرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه
والا پیسې نه لرو به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده په $2000 هغه وایي چې ویزه تمدیدوم $2000 یو ویزه اول هغه خپل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه وو په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي اوس په $2000 رسیدلی ده یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
یعنی دا رشوت اخلي دا فیس دی
وو رشوت اخلي دلته لوجستیکی شرکتونه ده هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیر جنجال زیات شوی ده ویزه هم تمدید نه وی او رشوت هم زیات اخلي
هغه چې پیسې نه لري هغه چې دا پیسې نه لري دا وس نه لري چې ویزه تمدید کی هغه څه کوي ممکن په یو دوی په منځ کې داسې کسان هم چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی له کلونو راهیسې هلته اوسي هغه څه تصمیم نیولی دی کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه
والا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري هغه کیس اوس جریان لري بیا هغه مشکل نه ده اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک ولا ډېره ستونزه زیات ده ډېره مشکله ده او ویزه مشکله ده او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري هلته بایومتریک لري دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي مشکلات ډېره ده خدای رحم وکړي
بله صاحب ډیر مننه محمدی صاحب سلامت اوسئ منصور صاحب مخکې تاسې هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي لیکن دا محمدي یو له هغو څخه و چې ویلی چې پیسې هم ختمې شوي دي ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډېر دا رقم د په شان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی خیر کله دې خبرې تیر شو له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی په رارسېدو دی که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول هلته هوا هم نسبتا معتدله وه لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخته او ګرانه ده د دې خلکو لپاره ګزاره
مننه موږ او تاسې د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای یو انیتیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستاني استبلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي تاسو به خبري هستی چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت نه درلود او مفت ویزه و هم د پاکستان هم د ایران دغه ویزه وستر زرو یو نیم زرو دو زرو ډالر پورې رسیدلې او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو زرو ډالر پورې هغه پلورل کیږي اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15 تر 10000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40 او 25000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کلو ته ځای او بل کار لپاره څو ورځې لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولال فوجیان او حکومتي سرکاري مسولین لوړپوري مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا که چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کوم کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په زر ډالرو کې زر
پور د ورځې په دې برخه کې تاسو خبرې وکړي په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده یو شمې پراتلو ده په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ور سره مرسته وکړي څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمي کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدا ده چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول دورېدلي کړېدلي خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پسته حکومت هم غږ کوو پر عامو افغانانو هم غږ کوو چې د خپلې خولې مړې خپلې ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند سهولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته ښاغلی مومند او ښاغلی حافظي هم تشریف لري پر دوی هم زموږ غږ دی. حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي د دوی له اتاقونو سره سوداګري وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د ښاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او سم طرحې ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړي او دوی سره شریکې کړي داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ موږ صنعتي محصولات دي چې د رکود څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او ترڅنګ هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې له دې هیواد وځي لک تر لک لزره ډالر د افغانستان نوړي. نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیاردونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال ازمکی آبادی کی د دې وطن فابریکی و چلی د دې وطن د اقتصاد ماشین په حرکت راولی موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز د افغان خویندو او میندو اتحاد داسي نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي هڅه کوو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازي د دغه فزیکی او مادي او معنوي پنګو د فرار مخه
ونیسو
بلکې نوې فراخ پنګ هم افغانستان ته راجل
ډیره مننه البته دا خو یو وحاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده له دوی خلک داخلك پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راووباسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او لمرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شغله منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دی میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب چې خبرې هم دلودلې یو برخې ډیر سم خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه وکړو تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زماله نظر په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو از یو ولس لکه په پاکستان دي تقریبا 2 میلیون دی ایران دي سکم سلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شهرونو کې مخصوص په کابل کې وبونه پیدا کیږي نو ځکه زماله نظر لاندې لاره دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په بمنی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه نه شوې نه شوې او استادی نه لري هلته په معتبر بینالمللي مؤسساتو کې او د دوی د نه رسمیت له مخې څوک دوی سره سنه کوي جدي خبرې اترې نه کوي او دوی عرض ته هم څوک غوږ نه نیسي اما مشته افغانان کوم چې اوس فعال دي په بهر کې تقریبا په سل هیوادونو کې کډوال افغان شتون لري او په یو 15 هیوادونو کې تشبثات د افغانان وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جاب د پورته کې د ملل متحد ته ورسي مظاهره وکي څوک چې د خلکو نه باسي کدی و باسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه به هر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دی چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره وحدت کامل وحدت کې ورودنګو او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونه کی
بله ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخ حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس پغم دی پوهن کو دزما کی غما د اسمان پغم دی پوهن کو وز دیر لری د مکان زندگی دی نو تن بغیر خو گجانا زندگی دی رو